با خود داریم که با داستان پر از خبر آمده. خوش آمدید سلام.
زیرا مننه نعیمی صاحب ستاره مشه درنو آوردون که تاسته هم سلامونه. نن د اختر درېمه ده او د اوربند هم درېمه ده. ډېر خلک له شکل خواو غواړي چې اوربند تمدید کړي. په دې خپرونه کې په دې بابا او د نور موضوعاتو تفصیل لرو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ناټو غوښتنې ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه کوي. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی. د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه هڅې ستایلي چې اوربند ته لار هواروي. غوڅ ملاتړ په خپل پیغام کې د تاوتریخوالي د دایمي کمیدا او د مذاکرو د تعقیب غوښتنه کړې چې د دې ماموریت په باور بلاخره افغانان وکړی شي تلپاتې سوله ولري. سره له دې چې طالبانو او امریکا د فبروري په 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه، په افغانستان کې د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي په 4 ولایتونو کې د والي د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په 3 کې بشپړیږي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. ولسمشر غنی وویل د ګمارونو په دې پروسه کې د واسطو مخه نیول کیږي.
تعیین معاونین زن در 34 ولایت افغانستان
په 4 ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو پروسه د ښځو چارو وزارت د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې او اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا روانه ده. هیڅوک له دولتي چارواکو، وکیلانو یا هم وتلو شخصیتونو سره د اړیکو پر اساس نه ټاکل کیږي. د دې لپاره چې حق حقدار ته ورسیږي که خدای کول د یو کمیسیون لخوا د ټاکلو معیارونو له مخې دا پروسه په 3 کې بشپړ شي. د افغانستان حکومت تیره میاشت اعلان وکړ چې د ټولو ولایتونو لپاره به یوه ښځینه د والی د مرستیال په توګه وټاکل شي. حکومت د دغه کار هدف په قدرت کې د ښځو شریکول او د اداري اصلاحاتو عملي کول ښودلی دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې ویل اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤول و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسۍ د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ملي امنیت پر اساس دغه کس چې په اسدالله هم مشهور و په سیمه کې د داعش د ارتباطاتو مسؤلیت هم درلود. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نغدي او نورې مرستې شوې دي. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیانی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار سرپرست والی په مشرۍ باندې د پیښو پر وړاندې چمتووالي کمیټې سیمې ته لاړه. زیانمنو کورنیو سره نغدي مرستې هم ترسره شولې او همداراز د لومړني توکي هغه هم د سرپناه په برخه کې او په نورو برخو کې د عمل ترسره شول.
په دغه سیلونو کې د 4 ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وباشه. د والي ویندوی واحد الله جمزادیه د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو مدني فعال چې عصمت الله سلام نومي دو زندرو ولسوالۍ خوځیو کلي ته یعنی خپل کلی ده هماغه کلي ته پر لاره و. وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده. ماشومان هم ورسره و په شهادت یې رسولی ده.
ښاغلی جمعزاده همداراز وایي چې عصمت الله سلام هیڅ دولتي دنده نه درلوده. عصمت الله سلام د ژوند مدني ټولنې یو فعال غړی و. د دې پیش مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هندستان پولیس وایي 25 مشکوک کسان د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د دغه الکولو د څښلو له کبله دا اونۍ لږتر لږه نه شپېته کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر روشن لال وویل د بې کیفیت الکولو د څښلو له کبله د نه شپېته کسانو مړینه تایید شوې، خو ځایي رسنیو د مړو شمېر شپږ اتیا تنه ښودلی دی. د برازیل په امازون ځنګلونو کې د تیر کال په پرتله د جولای په میاشت کې د اورونو شمیر په سلو کې 28 زیات شوی دی. د مسئلې یو بار بیا اندېښنه پارولې چې دا ځنګلونه به چې د مځکې د سږو حیثیت لري سږ کال بیا په اورونو کې لوله پشي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د برازیل فضایي ادارې پرون د اګست په لومړۍ نیټه خبره کړل، تیره میاشت په امازون ځنګلونو کې 6803 اورونه ثبت شوي چې د تیر 2019 میلادي کال د جولای تر میاشتې 15 زیاتی. د برازیل د امازون په ځنګلونو کې عموما د جون او اکتوبر د میاشتو ترمنځ اورونه بلیږي. متخصصان خبرداری ورکوي چې که سش کال د دغو ځنګلونو ډیره برخه وسوځي د مځکې او انسانانو لپاره به یې پایلې له ناورینه کمې نه وي. ساینسپوهان د برازیل ځنګلونه د ګلتوني ګازونو د ډیریدو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره ډیر مهم بولي. او دو امریکایي ستور مزل چې شاوخوا دوی میاشتې پخوا فضایی تمزی تطلیلی و پرون بیرت نن بیرت تمزه که ترازی. ده ناسا دوار ستور مزلی دو هرلی او با بینکن با پا سپیس اکس دراغن کپسول یا ستور بیری که لی 9 ساعتون مزل وروست نن ده افغانستان پا وقت دشپی پا 9 بجه و 14 دقیقه فلوریدا ته نږدې په مکسیکو خلیج کې کښته شي. دا دوه ستور مزلې د مې په 1:30 نیټه په فلوریدا کې د ناسا له کینیډي فضایي مرکز فضا ته تللی وو. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. نن د لوی اختر او اوربند درېمه ده. ډېر خلک او مدني فعالان د اوربند غزیدو غوښتنه کوي.
که خلکو سره شکو خپل ولس سره شکو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي.
د ترین کوټ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې حکومت د نشه یي موادو د خرڅلاو مرکزونه بند کړي.
تازه مش شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټول خو شي به موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت بنکي.
د افغانستان حکومت وایي د نامتو شاعر او لیکوال سلیمان لایق د تدفین لپاره تیاری نیولې.
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم دا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ زمو شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او مطالب لوستلی شي. آزادي رادیو دات کام زمو شده وی پانی پته ده. د افغانستان د ملي پخلاینی عالی شوراوی د درې ورځنی اوربند غزیدو په اړه له بیلو بیلو خواو سره خبري شوې دي. نن د لوی اختر په مناسبت د اعلان شوی اوربند درېمه او وروستۍ ورځ ده، خو عام افغانان او مدني فعالان د اوربند اوږدېدو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د روان درې ورځني اوربند تمدید پر امکاناتو له بېلابېلو لوریو سره سلا مشورې سوي دي. نن د لوی اختر درېمه او په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان شوي اوربند درېمه ورځ ده. داسې ښکاري چې دغه اوربند له ځینو خلخل امنیتي پیښو سره رعایت شوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دوی د اوربند د غزیدو پر امکان له بېلابېلو اړخونو سره خبري درلودې.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دا اوربند وغزي. په دې اړه موږ بحثونه هم کړي دي، هم له ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد سره خبري شوې دي او هم خپل منځي له حکومت او نورو ځی دخلو ادارو سره چې څنګه کېدای شي که دا اوربند وغځېږي، چې د افغانانو باور د سولې په پروسې زیاتېږي، نو دا به د اعتماد د فضا په جوړولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو مهم ګام وي.
افغان حکومت او طالبانو د 2013 د کال د کوچنی اختر په درو ورځو او په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځنی اوربند اعلان کړی وو، او د روان لوی اختر په مناسبت طالبانو تیر سیشن به درې ورځنی اوربند اعلان کړ چې ګڼو سیاستوالو او سازمانونو یې هرکلی وکړ. د دغه اوربند پر غځېدو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. د عامو افغانانو ترڅنګ ځینې فعالان هم د وروستي اوربند چې نن یې درېیمه ده د تمدید یا غځېدو غوښتنه لري. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په دې اړه پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
که خلکو سره ښه کوو، خپل ولس سره ښه کوو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي. طالب دې پر خپل ځای ناستي، حکومت دې پر خپل ځای ناستي، یو دې د بل سیمې ته نه ورځي. عینن لکه اوس چې روانه ده، په دې کې به د خلکو باور هم زیات سي او یو څو کسه به ژوندي پاتې سي چې سبا د دغه سولې خوند وویني او دغه سوله خپله په خپلو سترګو وګوري.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي د دوی مشرانو د روان اوربند د تمدید په اړه لا کومه پریکړه نه ده کړې، او که په دې اړه کوم پرمختګ کیږي دوی به له رسنیو سره دا موضوع شریکوي. د غزنی دوه اوسیدونکي د روان اوربند د غزیدو د دوام غوښتنه لري.
خیر محمد یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اختر پراتک سره طالبانو اوربند اعلان کو، موږ ډیر څه خوشاله یو او موږ تمه پیدا شوی دی چې سوله به راسي. موږ له طالبانو، له دولت او له ټولو ښکېلو اړخونو غواړو چې نور اوربند وغځوي، جګړه بنده کړي او تر څو ټول ولس په سوله کې ژوند وکړي، او دا د موږ لپاره نیکمرغي ده.
احمد لایم د غزنی ولایت اوسیدونکی، د موږ هیله دا ده دغه اوربند د دایمي اوربند سبب وګرځي تر څو ټول افغانان په یو آرام او دغه سیمه محیط کې لکه د اختر ورځې دي وس دغه سی وضعیت کې دایمي ژوند په نصیب سي.
که څه هم له اختر یو ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنې کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې به چاودنې څوارلس کسان ټپیان کړل، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی په هلمند کې د حکومت یوه حمله په شا تمبولې، او له دې پرته د اوربند جریان ښه روان وو. که څه هم ځینو فعالانو او عامو افغانانو د اعلان سوي درې ورځني اوربند د غځېدو او دایمي کېدو غوښتنه کړې ده، خو د افغانستان حکومت او طالبانو د دغه اوربند د تمدید په اړه رسما د کومې پریکړې اعلان نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د هغې برخې اوسیدونکي چې نشایي مواد پکې خرڅېږي وایي په نشو د روژدو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوي دي. دوی دا خبره هم کوي چې د روژدو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پایره وساتي. په دې اړه له ترینکوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
د ترینکوټ ښار جنوب لویدیځ لوري ته د تورې سیمه چې د امنی قومندانۍ یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده، او اوسیدونکي اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپلو کورونو باندې پیره
وکړي.
د ورځې 11 بجې دي. څلور دېرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توت ونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدي کسانو کور لوټلی دی. دیوای کڅ هم په نشي تو کروش د کسان په هر سیمه کې ستا خودل ته کیسه بل ډول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشي تو کې روش د کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشي توکو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشي توکي پلوري. سلطان محمد بیا د دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزیو یوه هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه یې په څو ځلې ولایت مقام او امنی قمندانۍ ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه یې د تړلو غوښتنه هم کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اوریدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشي توکو روږدې کسانو دې حالات ته رسولي چې اړ سوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولي دي، دا ټوله خوښ یا بیا موږ ګرده بارو کډې، یا دې دولت بند کړي. دولت زموږ غږ نه دی اورېدلی، که نه هغه لیسونه اوس موږ ته پراته دي، دولت هم عمر کړي چې دا خلک بند کړي، یا دې ګډ سره سرایونه ور ونړي، یا دې ګډ سره کور ور وسوځي. ولس خو دومره زور او طاقت نه لري چې وسه کور ور وسوځي یا ور حمله کړي. دلته د خپل خاري ته د دغه رویانو د لاسه موږ نه شو کولای خپل خاري.
سلطان محمد وایي نه یوازې دا چې د متعدینو څخه ستړي دي، بلکې ویره لري چې ماشومان یې په نشي توکو روږدي نه سي. دی وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر څو برابره زیات سوی دی، چې لامل یې هم دغه د نشي توکو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسی ورته لري. په اروزګان ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 15,000 نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي. د کلیات خلک دغه راز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپله ونډه لري، ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په 100 متره کې د پولیسو پوسته هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت د امنی قمندانۍ مسؤلین دا نه مني چې ګڼې په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه نشي توکي پلورل کېږي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال شفیقالله سهار ازادي راډیو ته داسې وویل
چې قاچاقبران ډېره ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړلی ده، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور موږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملینو پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زره دوم چې دلته مرکز ده او موږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګه ورنه واړو.
که څه هم امنیه قمندان دانه مني چې په ترینکوټ ښار کې دی په ښکاره توګه هیروین پلورل کېږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې ښایي د غلطه په سپینه ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کېږي. په اروزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د روږدي کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږدي کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو روږدي کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د روږدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو روږدي رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي، نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې په امنیت کې د افغانستان د سرچینو پر رول لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په خپله خېش کې له لرغونو زمانو څخه ارزښتناک کانونه لري، خو د دغو کانونو د استخراج په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان کانونو ته وروسته له دې چې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د افغانستان حکومت او بهرنیانو توجه زیاته کړه. ایشیا ټایمز وایي په وروستیو 2 لسیزو کې د افغانستان حکومت هڅه کړې چې د نورو هیوادونو په مرسته د افغانستان تر مځکې لاندې سرچینې ومومي او استخراج کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د کانونو ارزښت تر 1 تریلیون ډالرو یا تر دې څه زیات دی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د کانونو ارزښت یې تر 3 تریلیونو اوړي. د ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه معلومات او ارقام تر ډیره دقیق نه دي، بلکې عمومي دي، خو مهمه دا ده چې افغانستان مهم، متنوع او زیات کانونه لري. د لیکنې د لیکوال په باور له یوه نظره د افغانستان طبیعي سرچینې افغانانو ته د اقتصادي سوکالۍ هیله خوړوي. دا سرچینې په عین حال کې د افغانستان له امنیت، سیاسي او کلتوري ودې او اقتصادي پرمختګ سره ډېره مرسته کولی شي، خو د کانونو استخراج په خپل امن چاپېریال ته اړتیا لري. په لیکنه کې په عین حال کې ویل شوي چې کانونه په اوتومات ډول د افغانستان د امنیت او پرمختګ سبب کېدای نه شي، او له بلې خوا سختریزی او تروریستي ډلې هڅه کوي چې پر کانونو تسلط ومومي. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو او نورو ډلو هڅه کړې چې هغه سیمې ونیسي چې کانونه هلته شته او له دې درکه پیسې لاسته راوړي. نو پر دې اساس کانونه عملا د بې ثباتۍ د ډېرېدو سبب شوي دي. د ایشیا ټایمز پر اساس د افغانستان د حکومت په نسبت تروریستي او جنایتکاري ډلې له کانونو ډېر عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې د ناامنۍ اور ته لمن وهل کېږي. ورځپاڼه په پای کې نتیجه اخلي چې که د افغانستان حکومت د کانونو د استخراج لپاره ښه ستراتیژي ولري، دا سرچینې په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو او د افغانانو له سوکالۍ سره مرسته کولی شي، او کنه ناامي لا ډېروي. واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز ورځپاڼو د پنجشنبې په ماښام د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو پر نشته لیکنې خبرې کړې چې په لړ کې دواړو خواو ته مرشوبلي واوښتې. دواړو ورځپاڼو د افغان چارواکو په قول ویلي چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې په سپین بولده کلوسوالي کې 15 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. له دې پیښې وروسته پاکستان اعلان وکړ چې په دې نښته کې د پاکستان لور ته هم مرشوبله اوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ وویل چې دا پیښه باید نه وای شوې. او سم یو نړیواله موضوع، د روسیې په خبروفسکي د پخوانی والی په ملاتړ د پرلپسې څلورمې اونۍ لپاره زرګونو کسانو مظاهره وکړې. په دې تړاو د روسیې د لری ختیځ په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهره شوې دي. مظاهره وروسته له هغې پیل شوې چې د خبروفسک والی سرګی فورګال د جولای میاشتې پر 9 په ځینو وژنو کې د لاس لرلو په تور ونیول شو. فورګال او پلویان یې وایي نوموړی په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروی.
د روسیې د لری ختیځ په خبروفس ښار کې پرون شنبه له باراني هوا سره سره زرګونو کسانو مظاهره وکړي. دوی شعار ورکاوه ټول هیواد دې زموږ ملاتړ وکړي. دا څلرمه پرلپسې اونۍ ده چې د اونۍ په پای کې د خبروفسک د پخوانی والی سرګی فورګال په ملاتړ په دې ښار او د روسیې د لری ختیځ په نورو ښارونو کې مظاهره کیږي. سرګی فورګال د جولای میاشتې پر 9 په دې تور ونیول سو چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په حواله په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ګڼو تجارانو په وژنه کې لاس درلود. دا نیونه د دې سبب سوه چې د دم ملاتړي لارو سړکونو ته په مظاهرو راووزي. دوی وایي چې دا پیښه سیاسي انګیزه لري. د مظاهرې یوې برخوالې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي خپل نوم واخلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل:
Сейчас просто от нас вытирают ноги. Дуймушта Ахмед Снаракови, хпили пши по муж пакови. З муж интихаби элемент завари аухацакови, че дахпили люби канун пор муж ватапи. Ху муж е бас радаву.
په خبروفسکي پرون مظاهره چانو په داسل کې چې سیمایز بیرغونه او شعارونه لیږدول، د محلي حکومت د دفترونو لمخې د تیرېدو پر مهال یې د ازادي شعار ورکاوه. د شرولې چارواکي اټکل کوي چې په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 3500 ته رسیدي، خو په ځینو محلي رسنیو کې دا شمیر تر 1000 زیات شوول سوی دی. د مظاهرې ځینو برخوالو له واک څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لری کېدو شعار ورکاوه. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله پولیسو په پرونی مظاهرو کې چې په خبروبس کې وسوي مداخله نه ده کړې. د کومسو مولسک نا امور، ولاد ویستوک او یوجنو سخالینسک په ګډون د لری ختیځ له نورو ښارونو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي چې د خبروفس شارک پرتله د برخوالو شمیر یې کم شول سوی دی. د خبروفسک مشهور والی سرګی فورګال چې د روسیې د ملتپال لیبرال دیموکراتیک ګوند غړی هم و، په 2013 میلادي کال کې د خلکو د پراخ ملاتړ له کبله د ټاکنو پر مهال خپل سیال ته چې د واکمن ګوند متحد روسیې غړی و ماتې ورکړه او د والی په توګه وټاکل سو. فورګال او ملاتړی یې وایي پر ده لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري، او شایي علت یې دا وي چې ده د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې د پوتین یو متحد ته ماتې ورکړې وه. کرملین وایي پر فورګال لګېدلي تورونه جدي دي چې باید د یې ځواب ووایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړي حکومتي کمیسیون جوړی شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله یې د جرمني په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
نامتو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارن لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړیږي. د دې وزارت ویان صابر مومند شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. همدا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسون باندې کار روان دی چې د تدفین د مراسمو لپاره یو کمیسون جوړ شي.
د ښاغلي مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړې چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي که نه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړې خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ یې د کورنۍ له غړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو راوروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خواشنۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تېرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغېزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي راډیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دري ژبو د شعر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمېر چاپ شوي آثار پرېښودل.
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د ده نثرونه د ده کیسې. نو لایق د سیاست نه ډېر ده باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرونی قدمونه لایق نه اخیسته نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. خو هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک نه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان څه بیا نه تکرارېږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1409 هجري لمریز کال د تلې په 21مه نېټه د پکتیکا ولایت د مرکز خیرنې په امینی خیلو کلي کې وزېږېد. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربېره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت سربېره په یو شمېر لوړو دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لایق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالبې دي او خلک نوموړی ډېر د یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یو شمېر اوریدونکو د اوربند د دوام لپاره د حکومت له لوري د ټولو 15,000 طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړی، خو ځینو نورو بیا ویلي چې حکومت د هغو پر ځای نور طالبان خوشي کوي، باید د بهرنیو طالبانو د خلاصون غوښتنه ونه شي. خو په اکثرو پیغامونو کې چې د 813 شمېرې له لارې رارسېدلي، له دواړو خواوو د اوربند د اوږدېدو غوښتنه شوې ده. سید محمد لیکي باید اوربند وشي، خو داسې اوربند چې ټول عمر وشي. حمیدالله حمیدي د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي له حکومت او طالبانو ډېر پکلکه د اوربند اوږدېدو غوښتنه کوي، الا دې دایمي اوربند راولي. د میدان وردګ څخه البته د میدان وردګ د سورپل ساحې څخه یار محمد مسافر لیکي وای په میدان وردګ په نرخ ولسوالی کې د اختر په دوهمه ورځ اوربن مات شو. خان محمد استامیار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید په روانونه کې د سولې خبرې پیل کړي او دوامدار اوربن وکړي. ګل زمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د طالبانو مشان د پاکستان لاسپوچی دي اوربن نه کوي. بل اوریدونکی سمیع الله د هلمند څخه لیکي اوربن فکر نه کوم چې وغځیږي. تیمور جهانگیروال کندهار ولایت لیکي دواړه اړخونه دي اوربن تمدید کړي، دا د افغانانو د ژوند او بقا مسله ده. او عبدالباقي له زابل لیکي چې فکر نه کوي چې اوربن دې وغځول شي. زمو شخلا آزادی رادیو اوری ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شپې دروان خبرونه په پاتې نیمایي کې دوونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه هڅې وستایلې چې اوربند ته لار هواروي. د افغانستان ولسمشر وایي په څلور دېرش ولایتونو کې د والی د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په دریو میاشتو کې بشپړی شي. ښاغلی غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې ویلي اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤول و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسۍ د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نغدي او نورې ضروري مرستې شوې دي. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وژلی دی. د والي ویند وحیدالله جمعزاده آزادي راډیو ته وویل چې د لوی اختر په دوهمه ورځ غرمه مهال وسلوالو طالبانو عصمت الله سلام د غزنی د اندړ ولسوالۍ خویزو کلي ته د تک په محل وژلی دی. د هندوستان پولیس وایي 25 مشکوک کسان د بې کیفیت الکولو د خرڅولو په تور نیولی دي. د دغو الکولو د څښلو له کبله دا اونۍ لشتر لږه 9 کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د برازیل په امازون ځنګلونو کې د تیر کال په پرتله د جولای په میاشت کې د اورونو شمیر په سلو کې 28 زیات شوی دی. دې مسئلې یو وار بیا اندېښنه پارولې چې دا ځنګلونه به چې د مځکې د سږو حیثیت لري سږ کال بیا په اورونو کې لولپه شي. دوه امریکایي ستورمزلي چې شاوخوا 2 پخوا فضایي تمځي ته تللي وو نن بیرته مځکې ته راګرځي. او د چرنوبل په نوم تلویزیوني سریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ جایزه وګټله. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکي همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپل ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي. خو آیا د تعویزونو کول د دوی ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شي. ورپسې بعد یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واوري چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه مسکا هوته کې وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي.
کوشش وکړم یوه مرز مې راشته باشه.
د خلکو د بربادۍ لامل شوی دی نه د خلکو ته د ښه ژوند.
ولې سړی یو صاحب ته ورځي؟ ولې سړی خپل پیسې بې ځایه مصرفوي؟
جانان را نه لاړو سمونه ته ژوندیا لیونیا تعویزونه تا
په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تاویزګر او فلکتون کې شته چې هر ورځ بشمیر رضوانان ورزي او د خپل ستونزو د حل په خاطر تاویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر لا ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپل ستونزو د حل په خاطر تاویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې د تعویزونو باندې زما کار کیږي. لکه څو رقم تعویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې وخت بیا ځینې نور ستونزې کنه، ځینې کورنۍ مشکلات وي په دغه برخه کې، یا له چا سره څه تار لرل وي، په هغه وخت توکي تعویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تعویز لیکونکي شته چې همدغه کاروبار دی او ځینې خو یې دوکانونه هم لري. د کابل په زاړه ښار کې له داسې یو تعویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره یې په ښار کې لوحې هم لګولې وي. دغه تعویز لیکونکي چې د څو شیبو لپاره ورسره کیناستم ویلې بشمیره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تعویزونه کوي. راځي د د خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته کړي.
مرض می داشته باشه و طرف شب خواهی به حقیم حاکیم میبینه، عجیب غریب میبینه، دیگه مازمین تاویزوی گرد شوه و دیگه تاویزی کتابا نگر باد از او.
دې تعویزګر هغه ځوان ته چې اوزګار و ویلې تعویزونه پرې شوي، او هغه نجلۍ ته چې ورته ویلې کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته نه راځي او واده نه ورسره کوي، وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي. کله مې چې د ده کتابونه وکتل، یو یې د دري ژبې شعرونه وو او بل یې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتاب و چې سالم محمد خان لیکلی و او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت دا پوهنې وزارت چاپ کړی وو. خو جالبه دا وه، کله مې چې له تعویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي، ځواب یې نه و. یا تعویزګر چې په خپله سیمه کې د آغا صاحب په نوم مشهور دی، لیکلوست هم کولی نه شي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تعویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورزي او باور پرې کوي چې د دوی په تعویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي، د دوی ځینې نظرونه مسکا هوتک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي، تعویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خدا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړی کړي، بیا نو غیبیل شروع کړي. د معدې مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بېله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دست هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي، زموږ دوخه یو تعویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تعویز راته وکړه. تعویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و، څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي، د کابل ولایت یوه سیمه ده، هلته چې تعویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تعویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي، زموږ کلیوال دی، الف او بی نه دی زده، خو خلکو ته تعویزونه کوي. یا خدا چې تر څلوېښتو زرو کمې روپۍ نه غواړي، بل دا شان غواړي چې یوازې ده ته معلوم وي، لکه د لیوه غاښ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درښیي چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
دا کونړ اوسیدونکی میرسلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی او په دې باور دی چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت ته بزنس ته همدا غو د روزي ګټلو یو لار ده. هغه په دې نه ده چې تاسو کار کیږي، کله د لیدل د چا سره په شر کې مرسته کړي ده همدا غسړي. منګ او تاسو ګورو د فرخندې مسله ته داسې نور ډیر داسې مثالونه شته چې د خلکو د بربادي لامل شوی دي، نه د خلکو ته د ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاختونه لیکي او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډیر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي، له ډاکټر محبالله زغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه په خپله ناپاک وي په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه انسان بدن ته ورننه باسي، بله دا چې کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده نشي هضمولی، نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کیږي دا په خپله کیمیاوي توکي دي او زهري دي، دا ډیر مضر دي، دینه باید ډډه وشي. په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي، مثلا دا د نري رنګ زیاده توبرکلوز میکروبونه، غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تعویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تعویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړي یا ښځې کوډې در باندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تعویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یو ځوان ته رامنځته کوي د رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي د خپله رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره یې مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویذ د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویذونه او دمونه وشي که خپل څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي او په پیل کې د تعویذونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویذ په غاړه کې د تعویذ اچول دا په فقه حنفی کې جواز لري، البته دا جواز په دې معنا سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي او هر هغه شی چې مخالف د قرآن له آیاتونو په تعویذ کې ولیکل سي او بیا هغه خلک له غنه استفاده کوي دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعضی خلک د تعویذ مخالف دي او استدلال کوي حدیثونه وړاندې کوي چې بعضی حدیثونه راغلي دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویذ کوي دا له توکل نه خلاص دي، خو موږ هغه دم او تعویذ کوي چې هغه د قرآن او حدیثو مخالف تعویذ وي، هغه واقعا چې ناروا دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویذ کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي، موږ د فرخوندې مثال ورکولای شو او دغسې ډېرې نورې پیښې چې تعویذګرو ته نجونې ورځي یا ځوانان ورځي یا پیسې ترېش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې دغو ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما د علما سي کله وي هغو ته چې خلک ورځي نو صرف یا دموي یا تعویذ ورته کوي، هغه تعویذ چې له قرآن او حدیث سره برابر وي او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده او ناست دي د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي دی غو لپاره یو پتنه ده فساد دی غو لپاره. نو دکه باید دولت ډیر کوشش وکړي چې حج او اوقاف او همدارنګ نور کوم زیرفت هغه چې دی ادارې سره چې ترغو پر ارتباط لري دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو په سیسي او دکانونو ورته بند کړي ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي. حکومت ډیر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلاکت سره مواجه کول یا د خلکو ژوند خرابول دا په دین د اسلام کې نسته، ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته ستوګي ورسوي. نو دوی خو صراحتن ضرر خلکو ته رسوي او بیا په تعویذ او په دم کې دا شرط نه رسې خامخا به یو سړی 15,000 یا 10,000 د شریټونه نه لري لکه دوی کوم ریټونه ورته ایښي دي. او ځوانان سي دي ځوانان باید ډیر متوجي اوسيږي، هغه باید همیشه په کړی وي سیاره دغه ناروا خلک دي ځکه ډیرو جو کې د سپیکسي یو سړی خزه لري او ځوان ورغلی د ورته چې زه خزه کوم نو دی بیا ورته چې ته خزه نه لري نو دې دروغ معلومیږي لره نه چې کله دروغ معلومیږي نو بیا ولې سړی دروزغن ته رجور کوي، ولې سړی یو صاحب ته ورځي، ولې سړی خپل پیسې به جای مصرفوي. خدا یو عادت یو فرهنګ سوی په خلکو کې سیاره پرانی مولا ته زه ورغلم تعویذ ډیر ښه کار وکړو بس نور خلک مو تشویقوي ورته راولي حالن کې دا خپل هر سړی باید متوجي سیاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانعت کړی د تاسو داسې خلکو ته مورځي چې هغه سحر کوي جادو کوي یا په منځ میړو د خځې کې جدایی راولي یا د خلکو ژوند خرابوي یا د خلکو په کورنۍ چارو کې مداخله کوي د تعویذ په ذریعہ باندې د دې خلکو نه ځان ساتل ضروری دی، لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي.
دا خدای چې سړی لاړ شي تعویز وکي او په دې عقیده وسی چې ګنې دا تعویز به زما کار وکړي، کدا خدای چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي؟
ضرور خدای دا چې باید همیشه سړی سعی وکړي، کوشش وکړي، نه امیدکی دی ګیدنې یو سړی او دا متعویز چې دا هم سره منافی نه ده، لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي سیار خو بس تعویز مې کړی کرا کور کې سملی پخ پخ واړوي چې زه بس کار خپل پیدا کیږي ماته کور ته راځي کار، بلکې په سعی کوشش باندې راځي لاسته، هغه په دې شیانو باندې نسی راتللی سړی لاسته چې یا بخت خلاص کی او بخت یې تړلی ده او یا دې بخت خلاصومه. دا خبرې ټولې غلطې دي، دا په دین کې نه دی بخت خلاصېدوسته او د بخت چې انشاء الله نه خلاص کړی هغه نو په تعویز په ذریعه باندې نه خلاصېږي. او ځوانان دم دې ته ناړی چېره په حج کې تعویز نو د دوی لپاره به مفید واقع کیږي، نه سعی کوشش خپل باید وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګې د خبرونه هم په ختمې دوده، تر بلې خبرونه ښه ژوند ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر علاقه ده، زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا د کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو د حقیقت سدې د خبرونې درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول کابل کې څنګه دی؟ اوس هم مغمره جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم مغمره جدي ده؟
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغیر ټول شي. کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمېنه کابل کې عامه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خبروي دا غوي ارقام په خوانه کم شي دي، دا بالکل سمه خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر این اے یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علائم په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوایي د کووین لپاره هیڅ خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو لوړ شو، اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامي روغتیا د دولتي روغتونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوګه په اوګه
زما پوښتنه هم دا وه جناب امیدی صاحب. جناب امیدی صاحب، زما پوښتنه هم دا وه چې تاسو د ولس د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیايي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
تشخیص PCR کوي، PCR کوي، خو اوس په ټوله دنیا کې موږ په طبي لحاظ هغه ته کلینیکل ټرایل یا د کلینیکي اعراضو علائمو یا د کلینیکي نښو نښانو له مخې مریض تداوي کوو. هغه مریضان چې شدید ستونې درد، ټوخی، د اکسیجن کمښت، دا بندي، د عضلاتو درد، د حالاتو تخشکی، نو دا کوم پاندیمی ده او په پاندیمی کې د طب علم حکم کوي یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پاندیمی کې په یو هیواد کې چې کله کورونا یا په امراض د طاعون یا مرت او یا مرت نورې ناروغیو اراض او علائم په هر چا کې پیدا شوه، نو هغه دې کاملا خپل ځان باندې د دې اطلاع وکړي چې زه کورونا یم، یعنی پاندیمی ده په هیواد کې. نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقي جرأت له نامون د ولس استازي په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډېری خصوصي شفاخانې د کووید 19 لپاره خدمات کوي. پاتې شوه د معیاري بودن. په افغانستان کې ډېرې کمې شفاخانې دي، خصوصي شفاخانې چې حد اقل ټول معیارات نه حد اقل معیارات پوره کوي شي، او ډېرې کمې شفاخانې دي چې هغوی د دبلیو ایچ او د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار حد اقل معیاراتو مطابق پوره کړي. په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د دبلیو ایچ او د ستاندردونو مطابق مونږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو. خو د کورونا د مریضانو دپاره جناب شفر ته مریکي دلته ده، دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي. د کورونا لپاره مونږ عارضي تداوي کوو، د نښو نښانو تداوي کوو، ټوخی تداوي کوو، تبه تداوي کوو، د زندر تداوي کوو، اسهال تداوي کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې کته راځي ډاکټران هماغه تداوي کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پیریود یا خپل اعراض او علایم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځین دي.
ډاکټر صاحب، راپور نه خپاره سول چې د ولسي جرګې او شمیر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسي جرګې؟
جناب شفق صاحب، دا باید دارالانشا د ولسي جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریکي چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تېره کړه یا یې د تېرېدو په درشل کې یم. خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي، تر څومره چې زه تماس ورسره لرم یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغي ته ماتې ورکړې ده.
بله، او به حمیدي صاحب، د عامې روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاهو او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چې کړي دي تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایاتو کې په مرکز کې په مجموع کې که ډاکټر وو که عالم وو که ملا وو که وکیل وو که وزیر وو ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تېرېدل، حتی کورونو ته یعنی د وظیفو ته چپخانو ته په سکتورو خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانې ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه له مسؤلینو نه، دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول، هغه بیم او ویره چې ورته روه له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولې ډاکټر صاحب په عین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لرئ؟
جناب شفق صاحب، لکه څرنګه چې په اجرائیه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې تار وکړو. دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالی چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریداری باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شپخانې ته لاړ شم د شپخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ څار ډېر نه ده، زموږ څار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډیر مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی کورم ودان.
مننه، خوشاله سلام.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.